میته. میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي. دروان خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقه په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. وطن امریکایان پرون ماخام د بګرام هوایی ډګر ته نږدې په یوه حمله کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ، او د ترکیې ولسمشر وایي چې هیواد به د روسیې S-400 دافع هوا توغندیو د اخیستو له تړون څخه په شا نه شي. بشپړ خبرونه. درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو هویت نه دی ښودل شوی. طالبانو ویلي چې له دې چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایی اډې ته نږدې الوزولی دی. له دې مخکې د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې حمله کې د نړیوالو ځواکونو دوه زغرګاډي ویجاړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیات پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي زیاته کړه د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او وضعیت اوس هلته ښه دی.
فلم د پربته کنټرول زمونږه عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاس په لیاغه بل تنه سو په لوسوالې کې مبارخ په درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول په لاله فعالیتونه لري او ځینې فعالیتونه شروع دي کوم منطقې د لاس په لیاغه یا به تو کوچګرین دی بل تنه.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ شوبلې د اړولو اداوي کړې دي. د دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 14 نورو د ټپي کېدو خبره تاییدوي، خو د بادغیس والی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د پریکړې لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
The role that the European Union can have in the months ahead.
هغه رول چې اروپای ټولنه پر اتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې لوبولای شي څو ارخیز دی. مثلا کولای شو د یو پراخ بنسټه مرکچی ټیم په برخه کې کار وکړو او د دې کار تجربه لرو. ځنګړې ارتیاشته چې خزی په خبرو کې شامل وي که د ټولنې نیمایي برخه له خبرو وېستل شي هیڅ راز خبرې به دوام ونه کړي. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو شاوخوا دوو لسیزو لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللي توغندوی سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنگټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅ څوک نشي کولای دای لدی قرارو گرزوی اردوغان په مسکو کې لخپل روسیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دای د خپل وکی حق او خپل پریکړه ده. پروان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناتو نور غړي هیوادونه ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 ډوله د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنگي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ټاکل شوی د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه دوه اونۍ وروسته لدې چې د هغه خلاصه برابره کړه، نن د لومړي ځل لپاره کانګرس ته معلومات ورکړي. ښاغلی بار به خپل اظهارات د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته وړاندې کړي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به چې نه ده خپره شوې د وکیلانو له سوالونو سره مخامخ شي. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 نیټه په یو لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبرونه زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام پرې پیلېږي. په څو شېبو کې د خبرونه چې د ادب او هنر د اړوندو بېلابېلو مسایلو په اړه بحثونه پکې دي وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې د موافقه په صورت کې د دې موافقه د تطبیق لپاره د اروپای ټولنې تضمین اغیزمن او ضروری دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تیر ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې د موافقه د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د امکان تر حد ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وايي اروپای ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقه د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري، او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو ماسره پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپای ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې مفقدم دا څنګه ده د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې مفقدم ده تطبیق یې هم یو طویل پروسه ده باید تطبیق شي. د دوه اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځایو کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي اوس دوی د امادګي لري او مؤثره به خپل ولري.
خو ښاغلی چخنسوري په دې اړه چې آیا د غوښتنې د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوې که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې یې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کېږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو ترڅنګ چمتووالی ښودلی چې اروپای ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وایي زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لري، خو یقینا موږ کولای شو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپای ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډیر مهم دي، اروپای ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بیلابیل لور او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنه کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولای شو د دې بهیر په تضمینولو کې رول ولوبو. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقه تر رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، د افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپای ټولنې په 13 نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوی و لدی هواد سره د همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپای ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
زموږ غږ لا ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دیونه خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورې، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې هڅو ته کتلې دي. مقاله لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د خنډونو لرې کولو په هدف د سیاستوالو په ګډون یوه شورا جوړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دې شورا مشرتابه ولسمشر محمد اشرف غنی پر غاړه لري، او پکښې د اوسني او پخواني حکومت د چارواکو په ګډون یو شمېر سیاسي مشران هم حضور لري. دا شورا په وروستي پړاو کې له طالبانو سره ویني. په مقاله کې راغلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوو مواردو، یعنې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د هیڅ هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې د استفاده نه کولو پر موضوعاتو توافق ته نږدې شوې ده، امریکا ټینګار کړی چې هیڅ مورد به تر هغه وخته نه نهایي کېږي چې طالبان او افغان چارواکي د خپل هیواد د راتلونکي په اړه توافق ته نه وي رسیدلي. ویل کېږي افغان پلاوی له طالب استازو سره د خبرو لپاره راتلونکې اونۍ قطر ته سفر کوي، خو په فهرست کې د حکومت د لوړپوړو چارواکو نومونه نه لیدل کېږي. نیویارک ټایمز د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی له قوله لیکلي چې له طالبانو سره د راتلونکي اونۍ غونډه به د دواړو لوري ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړي. د ورځپاڼې په وینا، سیاستوال، ګوندونه او د خلکو استازو د وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی، خو اوس هم یو شمېر وضعیت ښه نه ګڼي، او وایي د ولسمشر غني اداره تر اوسه پر لویو مسایلو له سیاسي ګوندونو سره اختلافات لري، او دا اختلافات تر ډیره د مذاکره کوونکي ټیم په اړه مطرح شوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 22 کسانو فهرست ته کتلې چې په افغانستان کې رسنیو خبر کړي. مقاله لیکي د فهرست چې افغان حکومت او سیاستوالو جوړ کړی دی، د شوزو د حضور په اړه اندیښنې راپورته کړي، ځکه په ټول لیست کې واځي د دوو شوزو نمونه لیدل کیږي. نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هغو څرګندونو په اړه تحلیل لیکلی چې په مارچ میاشت کې په امریکا کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اړه کړي وي. د ویلي وو چې ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي. د څېړونکو په وینا، ښاغلی محب د ولسمشر غني په استازي توپ دا خبرې کړي، ځکه د امریکا استازي له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي او افغان حکومت یې له منځه وایست. مقاله لیکي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پوهیږي چې ښاغلی محب دا څرګندونې له ځانه نه وي کړي، خو د مقالې په وینا که دا خبرې د ولسمشر غني په استازیتوب کړي وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غوښتل افغان حکومت ته پیغام ورکړي چې په راتلونکي کې افغان چارواکي باید علني خپله ناخوښي څرګنده نه کړي، او په غبرګون کې له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې د ښاغلی محب پر ګډون بندیز ولګاوه. مقاله وایي د ډیپلوماسي په ډګر کې که څوک له خپل دښمن سره مخامخ خبرې کوي، دان باید ونه ویشل سي. د بیلګې په توګه د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این یاد سوی چې د شمالي کوریا په خاطر د ټرمپ له ادارې سره خپل اتحاد پر ځای ساتي، او همدارز له لاتین امریکایي هیوادونو سره د ټرمپ روابطو ته اشاره سوی چې غواړي د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر وړاندې یو لاس پاته سي. مقاله لیکي دوهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې باید طالبانو ته ناسمه مفکوره ورنه کړل سي چې ګواکې دا ډله فکر وکړي نوره ګټونکې ده. مقاله همداراز وایي چې دا مفکوره هم باید ورنه کړل سي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په هر حالت کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستل غواړي، که د سولې موافقه وسي که نه. مقاله استدلال کوي چې که طالبان داسې فکر وکړي چې د ولسمشر غنی او ولسمشر ټرمپ ادارې له یو بل سره مخالفتونه لري، دوی به د سولې د توافق پر ځای لاس پر لاس کښینی. خو مقاله په پای کې وایي چې ښاغلی محب یو نظر ورکړ او امریکا یې پر وړاندې غبرګون وښود، خو اوس باید دا خبره هېره سي او ښاغلی محب ته بیرته له امریکایي چارواکو سره په غونډو کې ځای ورکړل سي.
آزادی راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی راډیو.